دوی په جشپې د ازادي راډیو د دې سات خبرونه د ژوند رنگونه پروګرام ته ځانګړی شوی دی چې وړاندې به زما همکار تاسو ته وړاندې کړي. زه احمد شیبر یم، ستاسو هرکلی کوم. او تر هر څه مخکې مهم خبرونه. د سولې د نوبل د جایزې ګټونکي ملال یوسفزی د نړۍ له مشرانو غوښتي دي چې طالبان اړ کړي چې په افغانستان کې د ښځو حقونه ورکړي. ملال یوسفزی تېره شپه په ټویټر کې دا خبره وکړه او زیاتوي چې د نړۍ مشران به ډیر ژر د افغانستان په اړه غونډه وکړي، خو دوی ته پکار دي چې تر هر څه مخکې له طالبان وغواړي چې د ښځو د حقونو درناوی وکړي او نجونې پرېږدي چې زده کړې وکړي. ټاکل شوې ده چې د مې په لومړۍ او دوهمه د ملګرو ملتونو د سرمنشي انټونیو ګوتیرش په ګډون د قطر په پلازمینه کې د افغانستان لپاره غونډه جوړ شي. دا غونډه به د تړلو دروازو تر شا وي او پکې د افغانستان لپاره د نورو هیوادو ځانګړي استازي هم برخه اخلي. یو شمېر رسنیو د جمعې پر ورځ خبر ورکړ چې یونسکو په بامیان کې د څو میلیونو ډالرو په ارزښت د ریدلې پروژې بیرته پیل کړې دي. دا پروژې چې پیسې ایټالیا ورکوي په 2020 کال کې وروسته تر دې ودرېدي چې طالبانو کابل ونیو. د دې پروژې اصلي تمرکز د بامیان پر بودا مجسمو او د بامیان پر غلغلې ښار دی چې د شپږم او لسم میلادي کلونو ترمنځ ودان شوی دی. یونسکو اټکل کوي چې د دې پروژې له لارې به لږ تر لږه د سیمې سلطنتو ته د کار زمینه برابره شي. د بامیان د بودا مجسمې چې د شپږم او اووم میلادي پیړیو دي، طالبانو د 2001 کال د مارچ په 11مه په چاودیدونکو موادو ړنګ کړې. په تورخم کې د خیبر پښتونخوا لور ته د غره د شویدو د پیښې د قربانیانو شمیر اتو تنو ته ورسید. د سیشن بی پر سهار وختي هغه وخت له غره کاڼي او خاورې راوښویدل چې تر سلو ډیرې لارې د پاکستان له لورې د افغانستان خواته تیرېدو ته انتظار وي. د پاکستان د ژغورنې د چارو ویان بلال فیضي وی عملیات روان دي چې د دې اته تنو مړي د خاورو او ډبرو له لاندې راوباسي. ارمنستان د پوځي خدماتو په قانون کې هغه مسوده تصویب کړه چې له مخې به یې ښځو ته اجازه ورکړل شي چې د دغه هیواد په وسلوالو ځواکونو کې په داوطلبانه توګه خدمت وکړي. په قانون کې د دې تعدیل له مخې ښځې کولی شي چې د شپږو میاشتو لپاره عسکري وکړي او وروسته به د 15 کلنې دورې د خدمت اختیار لري. تمه ده چې د ژمي له رارسېدو مخکې به دا قانون پلی شي. اوس مهال ښځې یوازې د یوه تړون له مخې د ارمنستان په اردو کې خدمت کولی شي. په ارمنستان کې پوځي خدمت د نارینهو لپاره چې عمر یې د 18 او 28 کلونو ترمنځ وي د 2 کلونو لپاره اجباري دی. د امریکا د متحد ایالاتونو دفاع وزیر وایي واشنګټن پلان لري چې په راتلونکو اونیو کې ابرامز ټانکونه جرمني ته د دې لپاره واستوي چې اوکراینی ځواکونه وروسي. لوید آسټن دا خبره پرون په جرمني کې وکړه. د هلته د اوکراین له تماس ډلې سره په رامشټاین هوایي اډه کې په هغه غونډه کې برخه واخیسته چې پکې اوکراین ته د وسلو پر ورکړه خبرې وشوې. د راپورونو له مخې به په نږدې 10 میاشتو کې د جرمني په جنوب کې شاوخوا 250 اوکراینی پوځیان د ابرامز ټانکونو روزنه ترلاسه کړي.
د ژوند رنگونه
د ژوند رنگونو د پروګرام درنو اوریدونکو السلام علیکم. اسمت څاروانیم د خبرونه د طاهر روشن په تخنیکی همکاري وړاندې کوم. نن مو د خبرونه زلزلو ته ځانګړې ده. په زلزلو خبرې کوو. زلزله څه شی ده؟ ولې په ځینو ځایونو کې ډېرې زلزلې کیږي؟ د زلزلې عوامل څه دي؟ د زلزلو په وړاندې مقاومت لرونکي کورونه څنګه جوړولی شو؟ د زلزلې په وخت د ځان ساتلو لپاره باید څه وکړو؟ په دې خبرونه کې به هڅه وکړو چې د پښتنو ته د خپلو میلمنو ځوابونه ترلاسه کړو. افغانستان یو له هغو هیوادونو څخه دی چې په ډیرو سیمو کې زلزلې کیږي. تېره اونۍ یوې زلزلې چې شدت یې د ریختر په حساب 6.5 درجې و او مرکز یې په بدخشان ولایت کې تر مځکه 190 کیلومتره لاندې و. نه یوازې افغانستان بلکې تاجکستان، پاکستان او هندوستان هم ولړزاو. او په افغانستان او پاکستان کې تر 10 ډیر کسان مړه او لسګونه نور ژوبل کړل. د دې زلزلې له کبله یوازې په افغانستان کې تر 600 ډیر کورونه ونړېدل. تر دې وړاندې تیر کال په پکتیکا او خوست کې زلزلو زر تنه مړه او زرګونه کورونه ویجاړ کړل. په همدې کال کې په ترکیه او سوریه کې نږدې 50 زره انسانان د زلزلې له کبله مړه شول. زموږ د دې خبرونې میلمانه دی ډیپلوم انجینیر خلیل احمد نادم او سید زبیح سادات د جمهوریت ریاست د چارو د ادارې د سټراکچر لوی انجینیر. دواړو میلمنو ته هر کله وایم. لومړی سادات صاحب، کته سې زموږ اوریدونکو ته وایي چې ولې په ځینو سیمو لکه افغانستان کې زلزلہ ډیره کیږي؟
سلامت سید صاحب، تاسو درون میلمات او زموږ اوریدونکو ته سلامونه وړاندې کوم. ورسته سلام باید وویل شي چې زلزله یو داسې پدیده ده چې د هغې دومره پیشرفت چې بشر کړی ده لا هم د ده پیشبیني تقریبا ناممکنه ده. او د زلزلې علتونه چې ولې په ځینې مناطقو کې کېږي، مخکې د دې نه باید په دغه خبره باندې پوه شو چې د ځمکې دغه کره چې ده، د دې دغه سطحه د دې کتلونه چې پالت تکتونیک پالت ورته وایي، د دې نه تشکیل شوی ده. نو په هغه ساحو کې چې داسې سره یعنی یو ځای شوي دي دغه پلیټونه، یعنی د کله چې پلیټونه سره خوریږي نو هغه درزونه د هغه ځایونه چې د ځمکې پر سر درزونه د هغې ځایونه تېر شوي دي متضرر کېږي. نو افغانستان هم د دوو غټو درزونو چې یو د هاریزو ده او بلې د چمن لاین ده پر دغه باندې واقع شوی ده. او مرکز د افغانستان چې کابل ده د چمن پر خط باندې واقع ده. نو ځکه هم کله چې د چمن خط فعاله کېږي اوتومات ضرر مستقیم کابل یعنی دی تهدیدوي. نو د انجینری له لحاظه چې وروسته به د مسئلې ته اشاره وکړو، هغه ځایونه چې خطونه د زلزلې تېر شوي دي چې ورته لاین وایي یا فالت یعنی درز ورته وایي، پر هغه ځای چې تېر شوي دي هغې ته باید یعنی ویژه تدابیر یا خاص تدابیر ورته ونیول
شي. انجینر صاحب سادات، یو بل پوښتنه هم له تاسو څخه کوم. هغه دا ده چې کله کله موږ واورو چې د زلزلې شدت د ریختر په درجه باندې ډېر لوړ وي خو تخریب یې کم وي، خو کله کله بیا د درجه یې ټیټه وي لیکن تخریب یې زیات وي، د دې دلیل څه دی؟
مننه، ډېر ښایسته سوال مو وکړو. دا ګرچې ډېر تخنیکي سوال هم ده، خدای دې وکړي چې موږ وکوای شو اورېدونکو ته هغه مکاني ځواب ورکړو. یو خو رشتر ده چې د زلزلې دغه بزرګي ښایي چې واقع کېږي او د ګرافونو پر اساس لګاریتمي مسایل دي هغې باندې سنجول کېږي. نو ډېر په دغه بخش کې باید ډېر تخنیکي نظم، ځکه چې زموږ اورېدونکي ټول دغه نورو یعنی د ټیکنیکل د ایرتپیک انجینري بخش ده بیا ورته خسته کول نه شي. نو مسله په داسې کې ده چې د دې د زلزلې اصلي تخریبات هغه وخت واقع کېږي. ستاسو ډېر تخنیکي سوال ده چې د ځمکې د سطحې نه د زلزلې عمق څومره چې ورته نږدې وي دومره د شدت اندازې د همدغې نه مونږ معلوموو. یعنی د ځمکې هغه مونږ اپیسنتر ورته وایو چې هغه ځای نه د زلزلې هغه هسته یعنی هغه ځای نه چې راشروع کېږي د ځمکې سطحې ته رارسېږي، نو دا چې څومره نږدې وي د ځمکې سطحې ته دومره تخریب ډېروي. کله کله داسې واقع کېږي چې د رشتر اندازه هم ډېروي خو عمق د زلزلې هم ورسره ډېروي، نو دغه وخت کې تخریب کم وي ځکه عمق ډېر وي. نو کله کله داسې واقع کېږي چې اندازه د رشتر کم وي خو عمق هم پکې کم وي. نو په دغه صورت کې هغه ځایونه چې د اویا کیلومترو نه یې عمق کم وي دې ته هغه یعنی کم عمقه زلزله وایي. نو چې د اویا نه ډېر شي بیا دې ته متوسطه زلزله وایي او بیا وروسته هغې نه ژوره زلزله ورته وایي. نو دغه عوامل ورباندې تاثیر لري چې د دې عمق څنګه ژور وي یا د دې بزرګي چې ورته وایي رشتر څومره وي. نور عوامل چې غیر معیاري ساختمانونه هم کله زلزله شترم ډېر کم وي.
بله
غیر معیاري ساختمانونه چې
د مسلې ته ورسته راشو. بله د مسلې ته ورسته راشو چې قومي ودانې کومېدي کومېته کلکی ودانې یا مقاوم لرونکي ودانې ویل شو د موضوع ته ورسته راشو. یو زل د زلزلې باندې یو څنور خبري وکړو. انجینر صاحب نادم انجینر صاحب سادات دا موضوع واضح کړ چې هر څومره چې د زلزلې د عمق تر مځکې لاندې ژور وي هغومره تخریب کم وي او څومره چې د عمق یا ایپی سنټر چې دوی وبالو دا کلمه استعمال کړه یا موږ په خبرونو کې وایي چې د زلزلې مرکز تر مځکه دومره کیلومتر لاندې و کنه دا د ورستۍ زلزله چې یو سلو فکر کومه نیوي کیلومتر لاندې و شدت یې هم ډېر شتر په حساب ډېر زیات و شپږ نیم درجه ډېره قوي زلزله و او د دې لپاره چې عمق لاندې و او مرکز لاندې و نو تخریب په هغه اندازه نه و. یو بل مسله هم که زما ذهن ته ګرځي نه پېژنم چې څومره له تخریب سره اړه لري هغه دا ده چې ځینې زلزلې دا ټکانې افقي وي د ځینو عمودي وي دا څنګه ده دا هم رول لري او کنه؟
سلامونه تاسو ته درون میلمه سادات صاحب ته ستاسو درنو اوریدونکو ته همکارانو ته خبره داده خو د خپل زکه چې د درې برخې تشکیل شوی دی چې اتموسفیر دی لیتوسفیر دی وستونوسفیر دی. اتموسفیر تاسو معلوم دی دا د زکه سر په سلا هوا او تر جاذبه د زکه په دی ټول اتموسفیر دی. لیتوسفیر د قشر د زکه دی چې لیتوسفیر دی. وستونوسفیر د نن د زکه دی چې د مذاب او د مواد نه جوړ شوی دی، یعنی چې خپل د غمزه کې د غیر متجانس مواد نه جوړ شوی دی. نو مخکې تاسو سوال وکړئ چې ځینی چې اته عمق هم اضافه وي ډیر وي بیا هم ګوره چې مزګ بیا د شدت د زلزله ډیر وي لکه په افغانستان کې د اخري زلزله شپږ اشاریه اته درجه ریشتر و. ریشتر هم هغه په دې معنی ده چې دا دنن تعاملات دنن پمزه کې په څه اندازې دا لغزش د جبرو په څه اندازې که چیرې ډېر غټ لغزش وي نو شهر تمرم چې عمیق وي هغه اپو سنتر په هغه اندازه تخریبات ډېر لري او ضربه شدید وي او که چیرې هغه لغزشونه دنن پمزه کې خفیف وي کار څه چې عمیق هم وي یا عمیق هم نه وي بیا دا تخریبات هم لږ وي او لرزه به هم لږ وي. خبره په دې کې ده نو اصل مسله د انرژي چې تخلیه کیږي د ډبرو د ښویدو له امله دې ته مونږ مزلزله وایي چې فیصله د ارتشاعات یا رامنځته کیږي د ارتشاعاتو د امله یو لرزه راځي. دلته خبره دا ده چې افغانستان کې مونږ څو دا کرخې لرو د دغه ورته شکل یا فالت ورته وایي یا درزونه جیولوجیکي دی. یو بلاک پغمان دی چې تر چمنه پورې دی چې مخکې هم سازاد صاحب وویل بلې راځي تر مثلا تخار و بدخشان و دې منطقو ته دی بل هم د پکتیا و پکتیکا و دې منطقو کې دی چې تاسو ولیده. مونږ په دې زه وایم چې هغه وخت چې محترم عبدالاحد مومن پرواز وکړي زه مسئولیت دی تحقیقاتو د کیانی تحقیقاتو مسئولیت دی ما پغاړو هلته مونږ یو پروژه رامنځته کړه په نوم د جیو دینامیک، یعنی پیشبینی علائم زلزله با استفاده از اندازه‌گیری های جیودیزیکی. یعنی د دې چې علائم د زلزله مونږ کولای شو پیشبینی کړو، یعنی په دا درزونه چې د ساتلایت عکسو په وسیله لیدل کیږي که په سترګو دا نه لیدل کیږي او د ساتلایت دومره شرایط مساعد کړی دی چې د درزونه ډیر واضح جیولوجیسان کولای شي چې وګوري. مونږ جیودیزیکي شبکې فعال کړي پر دې درزونو باندې چې ارتفاعي او پلانی چې کچیري په افغانستان کې سوله وای او دغه تطبیق شوی وای مونږ کولای شو چې علائم د زلزله البته علائم خپل زلزله نه علائم د زلزله مونږ کولای شو پیشبینی کو. حتی په سطح د کابل کې مونږ په نوم د تکنوګین یو پروژه دولت چې یعنی دغه تعمیرات جوړیږي اوبه استخراجیږي دا ټول تاثیرات لري د ځکه پر قشر باندې چې دا باید دوامدار مطالعه سي، یعنی تحقیقاتي مرکزونه باید موجود وي په هر هیواد کې. بل انجینر صاحب تماس ونیوی پر دغه باندې چې دلته مثلا تعمیرات ګوره چې پر ترکی کې زلزله وشو ځینې ساختمانونه پر ځای ولاړو هیڅ ونه لري دا ځینې ګوره چې دا تخریب شوله دا په دې معنا ده چې یعنی هغه تقلب په ساختمان کې د لیدل کیږي په دې معنا چې یعنی هغه د جیولوجیکي له لحاظه هغه تادابونه لابراتوار ته بدلار شي مثلا مقاومت دی ځکه معلوم شي هغه ساختمانی مواد استعمالیږي استاندارد په اساس وي هغه به انجینر صاحب ته ډېر معلوم شي ول ساختمان انجینر دی که سیخ ګول دی که سمیت دی هغه مارکونه چې په اندازه د طبقې چې جوړیږي باید ټول په نظر کې ونیول شي
بله صاحب ډېره مننه کور ودان یو اوریدونکی تیار لرو ګورو چې دوی څه پوښتنه لري مهرباني کوي ازادي راډیو
السلام علیکم نبی الله زبلای دا وخت له غزنین خبری کنسروان سم
مهرباني کوي زبلای صاحب
مننه کوم ملمنو ته هم سلام او پښتنه می ده ملمنو محترم افغانستان یعنی د اټکل مخه د هوا د اټکل مخه افغانستان آیا سشکل د زلزلو سره امکان لري مخامخ شي کیا او بل لنورو هوادو سره کې پرتله کو څومره په افغانستان کې ډېری زلزلې کېږي او څومره کمی هم دلته وجود لري ډېره مننه
مننه سلامت اوسه خوشاله اوسه قدرمنو اوریدونکو تاسو له ازادي رادیو د ژوند رنگونه پروګرام اوري په دې خبرونه کې په زلزلو خبرې کوو په عواملو یې خبرې کوو زموږ ملمانه دی ډیپلوم انجینر خلیل احمد نادم او همدارس انجینر سید زبیح الله سادات انجینر صاحب سادات کدی زابلی صاحب په پښتني نظر څرګند کې د دوی منظور دا دی چې آیا دا هم زلزلہ پیشبینی کېدای شي او کني شي کېدای دی چې دای وای چې امکان څومره دی که په دې اړه خبرې وکړي چې زلزلہ دنیا ډېر پرمختګ کړی دی خصوصا جاپان وګوري چې ډېر زلزلې هم کېږي په دې برخه کې څه کار کړی دی او کنه دی کړی
ډېر مننه د ورور پښتن نه زلزلہ خو دې یو پدیده ده چې قابل پیش بینی دست دقیق نده خب هم نظر به مسکنه قرائتون که مثلا کلمه قرائتون چه مثلا کال که ادمان یا شدید از زلزله کیدی چه افغانستان هم دقیقا مستثنا نده نو زکا هم احتمال دیدهشتا چه هر کال یا قوی زلزله پا افغانستان که وشی زکا چه خصوصا دقیقا کابل یا دقیقا لینون چه ما تشریح کن چه درزو ندی یا دغه فال چې تستې وی دی د افغانستان یا وی چمن د اوله د هریرود ده دغه درځونه ډېر د زلزلې فال د ندی کله مخکې تاریخ کې موږ ولولو په هم دغه چمن لاین باندې فکر کوم ډېر د لاس ورځونه په ډېر موده ده چې کتابونه په مختلفو روایتو را ذکر کوي ځینې وایي چې مکمل سالوي خورز زلزلې او شوه په دغه لاین باندې یو ځلې ځنی وای چې لاس ورځي خو ته عادي باندې چې ونی یعنی د لاس یو شل ورځ نن ډیر د سپ دغه لاین باندې زلزله وچې د کابل مکمل اور کړی وو نو دا خاتونه ژوندې دي موږ باید تدابیر ورته ولرو په ټول جهان کې د غسیبي د افغانستان د دینه
انجینر صاحب یو مسله د ډیر زلې د شېبی چې کله پرلپسې ورختونه وشي بارانونه وشي بیا ورپسې زلزلہ راشي ایله ورش سره ارتباط لري او یو بل مسله د غاز ده په کوم سیمو کې چې غاز ډیر وي درم ځکه لاندې ایله زلزلې سره څه ارتباط شته وکنه
تاسو خوسته څنګه دغه موضوع ته به ښه ټیکنیکل یو ډول راشم خو بیا هم دلته لکه مختصر په دې باندې بحث کړو د ځمکې لاندې طبقات چې دی دا مکمل چې موږ په دې ساته باندې ژوند کوو اکثرا دلته اوبه دي نو کله چې موږ تاسو بیراویه مصرف دی اوبو اوس په افغانستان کې شتون لري یعنی منظور دغه چې مدیریت کیږي نه دغه چې مثلا د ځمکې سطحي اوبه باید ونه ایستل شي د ځمکې مستقیم سطح ته چې بیا د ځمکې ښکته هغه طبقات خالی پاتې کیږي او احتمال د دې راځي چې دا کینی دغه سطح د ځمکه چې دغه ته په ټیکنیکل برخه کې ورته سټلمنټ وایي یعنی دغه سطح د ځمکه دوه محققین د ایران هم راغلي وو څه وخت مخکې د شل کال په دې جریان کې د دې لپاره چې دلته تحقیق وکړي چې کابل هم د دې معزلې سره مخ ده کنه چې د ځمکه کینی کنه دا هم یعنی باعث دی کیږي چې ځمکه شیټ شي او ولړزيږي او زلزله وشي. نو یو علت یې منده ده چې د سستی اوبه یا باران چې مثلا کیږي دا خو پر دې کده جذب شي پر ځمکه نو دغه ښکته طبقات بیاکوي خو که جذب نه شي دلته په افغانستان کې دسې ده چې رسرسي اوبه ټول ځي دسې ویالو باندې بیا سپین ته ځي
انجینیر صاحب وبخښه چې ستاسو په خبرو کې ول ویدم ستاسو خپل خبره په یاد لري یو وريدون کې لرو ګورو چې دوی څه پوښتنې لري بیا به تاسو خپل خبرو ته دوام ورکړي. مهرباني کوي آزادی رادیو ده
مننه عبد نادر صاحب سلامونه وایم خبره بلکې ټول وريدون ته محترمه
سلام
البته موږ نظر خدات مننه سنسي خپل بل موږ نه دغه په هنن له خبره خو بعض وخت چې موږ افغانستان کې زیاتره وختو جوګر چې دا موږ تاسو ان دې څه غړ غړ تمرین نه تقریبا لکه نور نړۍ کې شي نو دا د کوال سره کېږي زیاتره جوړ کې شي معیاري په کده ته کېږي تقریبا لسی په ګرو کې شي دا تاسو صحیح جوړ کې یعنی دا د نړۍ شاله باندې تاثیر کوي دا زلزله کې پکې دي نو دا دې ځکه په فوري تقریبا زیاتره وختو چې موږ ورسې دا کورن باید شمر سره د دار کې شي د تختو له جوړ شي دا به د سترګو کې زیاتره جوړ کې دا یو ریوا شي ان دا باور سره یزګان کې او یزګان کې تقریبا څخه تر زو په فټه باندې ځوان سانګې ولې په بازار نو ته ځوان سانګې دمر څو کوشش وکړي
صحیح ډیر سلامت اوسه په دې به هم ورسته تصحیح پرونه اوري په دې به خبري وکړو چې څنګه کلک د مو زلزلې په مقابل کې کلک تعمیرونه باید جوړ شي فعلاً زموږ کومې ودانۍ چې دغه څومره مقاومت دي په دې به هم خبري وکړو. انجنیر صاحب ساده تصحیح په خبري بشپړې کوي بیا به راشو هم دې موضوع ته. مهرباني مننه کوم.
نو منظور مې دغه چې په نورو مملکو کې چې پیشرفته دي او د هر چی منیجمنت ته دوی د اوبو مصرف لپاره هم مدیریت لري. په مثلا بحران کموبي چې ورته وایي چې افغانستان به د دې سره مخ شي په راتلونکي شلو یا دیرشو کلونو کې یعنی د اوبو سطح کلنۍ کچه باندې د یو نه تر دوه متره پورې ښکته کیږي په همدغه مرکزي ښار کې. نو دغه به بر علاوه د دې نه چې د خلکو د خلکو نیازمندی پورانه کی یعنی خلک به په وضوح سبیر سرگردان شي. دویم به د سیسی چې د ځمکه خپل د سطح د دې نه نشاست باید کړي ځکه د لاندې طبقه خو اوبه دي د خالی پات کې کله چې موږ راباسو په یو تاسو وګورئ څنګه کویګانې موږ تاسو د غجاور تاګانی افغانستان کې ستړي هر قدم کې سړی دي جوار تاګانی ستړي کله کله خلک ولری سیستم باندې یاری خپل پټي ور باندې وګکې ځکه د ستاندرد کانالونه نشته چې مثلا شل کلنه دوره کې دولت باندې کار کړی وای او راوړی وای کله ته مثلا بیرې له هغه څنګه مجبور کیږي چې د ځمکې نه خپل نیرو باندې مثلا ساوهي سولر سره د برق انرژي تامین کیا او براو وسې نو دا بیا آینده کې دغه ځمکې لاندې طبقات خالی کوي باید د فرنشست کې وو تهران خاطر ته وګورئ پخال کې تقریبا 2 سانتی یا 15 سانتی پورې فرونشاست کې اندغه چې کابل هم تر 15 سانتی پخال کې فرونشاست لري چې ډیر کم محسوسيږي. ته وخت مخکې یو دا ډیر ښه هغه موضوع ته وخت مخکې چې یو زلزله وشوه نو ما ته دقیق تاریخ اوس په یاد نه دی ما ځان سره یادش کړی و هغه زلزله په دغه زلزله سنج په ماشینونو کې ثبت شوی نه و په افغانستان کې یعنی صحیح زلزله و نو د څه غږ انځان سره لرلو نو زه فکر کوم چې اکثر انجینرانو ورباندې لیکنه کړې او چې دا احتمال لري پرونشست او سیزه کې کابل هم د نړیوال طبقات پالیسي ودی دا د جګبل منځلون ته به ډېر نقطه کېږي کله چې د دې لاندې پالیسي کله چې موږ کله مثلا 15 سانتي پرونشست کوي یا سټلمنت کوي کینی نو دا بل منځلون هم ځان سره کینی دا څه مشکل پیښیږي نو دې موضوع ته هم لږ بیا په تفصیل سره ورسېږو.
د ازادي رادیو خبرونې اوس شپه او ورځ څلورویشت ساعته اورېدلای شي. د ماښام له شپږو د سهار تر شپږو بجو په منځنۍ څپه دولس شپږنیوي او د سهار له شپږو د ماښام تر شپږو بجو په لنډو څپو نولس یوویشت او پنځه ویشت مترو آزادي رادیو شپه ورځ له تاسو سره.
دا د سم مخکې تر دې چې د مقاومو ودانیو په اړه خبري وکړي، کله په دې اړه مرته وست، مثلا په اروپا کې اکثره برخه یادومه، اسپانیا خوانه یادومه، زلزله نه کیږي. لیکن ځینې وایي چې نه، زلزله هر ځای کیږي، منتها شدت یې دومره کم وي چې څوک یې نه احساسوي. همداسې ده.
زه غواړم مخته دې چې دا سوال ته ځواب ووایم. دغه مخکې چې تاسو ویل چې دا ځینې بارانونه چې کیږي پس د بارانونه بیا زلزلې کیږي، نه د باندې یو تماس ونیسم چې دا څه ده چې خپل د ننه پمځکی کی مواد دي چې کله چې اوبه ورته رسیږي انرژي تولیدیږي. دغه زلزله په اصطلاح د انرژي دی را کېدو په اساس باندې، ازادېدو په اساس باندې کیږي چې ډېر انرژي او زائد د تخلیني یا د په دې اساس باندې لرزش را پیدا کیږي، زلزله پیدا کیږي. نو کی مواد دلته رالو اروپا او د اروپا کې زلزله به وي په دې چې په عمر خو اکثرا ابهار دي نږدې که عمق د زلزلې یا هیپوسنتر ډېر عمیق وي او که درجه د رشتر د زلزلې اته درجې نه لږ وي نو دلته دومره نه احساسېږي. که تر اته بالای بیا سونامی رامنځته کیږي. نو اما افغانستان خو تاسو ګورئ چې یو په اصطلاح آتش فشانی هم مونږ ورته ویلی شو او تکتونیک منطقه ده چې غرونه دي او دلته اکثرا تاسو ګورئ چې مراکز د زلزلې دننه په افغانستان خصوصا تخار او بدخشان دې ځایو کې پیدا کیږي چې او تاسو ولیدل چې په پکتیا کې تیر کال پکتیکا کې څومره تلفات رامنځته کړه او زلزلې وي. نو زلزلې په هر ځای کې شته. مونږ خبره ده چې هغه دوست سوال وکړه دی د ساختمانونو پاکله. په ساختمانونو کې ضرورت دی چې هغه نورمونه چې په ساختمان کې دی هغه باید په نظر کې ونیول شي. مثلا هغه تعداد طبقات جوړیږي، باید تعداد د طبقاتو په اساس باندې پد هغه سي جوړ شي. د جیولوژیکي له لحاظه باید چې لابراتوار ته مواد واخیستل شي د خپل د تعداد او د مقاومت په نظر کې ونیول شي، او هغه سیخی گل چې واردیږي ستاندرد په نظر کې ونیول شي، هغه سمیت چې استعمالیږي باید مطابق به ستاندرد، دا ټول شیان چې په ستاندرد مطابق وي انشاءالله چې دا کار کېدای شي. تاسو وګورئ مثلا جاپان، تاسو سوال وکړئ جاپان واقعا ډېر زلزله خیز دی. جاپان داسې کار کړی دی چې دغه بلند منزل ساختمانونه چې دي دوی د دغه په تعداد کې د دغه هر طبقاتو په منځ کې دوی لکه ګولبرینګ چې دی داسې ډېر قوي قوي ځای په ځای کړی دي. مثلا زلزله چې کیږي افقي، مثلا اولو دوم منزلو دا منزلونه ډېر احساسوي، یا پاس منزلونه نه احساسوي. په دې چې دغه یو خوا چې زلزله یو طبقه یو خوا ته ځي، بیا بله طبقه مخالف خوا حرکت کوي، یعنی یو بل سره خونسا کوي تر پاس منزلونه چې اصلا نه احساسوي چې زلزله ده. یعنی دومره پرمختګ کړی ټکنالوژي په جاپان کې چې دوی یعنی تر ټول هر هیواد چې ګوره جاپان ډېر زلزله لري. اما علم ټکنالوژي دوی مثبته دوی استفاده ځینې کړی دی چې اوس په اصطلاح دوی آرام دي.
بله، ډېر مننه انجینیر صاحب. نادم انجینیر صاحب سادات، په تیرو شلو کلونو کې د افغانستان په لوی ښارونو کې د کابل په شمول ډېرې لوړې ودانۍ جوړې شوې، به شمیره ډېرې لوړې ودانۍ جوړې شوې دي او ټول هم ظاهرا کلکې معلومې شي، خو آیا په معیارونو برابرۍ جوړې شوې دي؟ د زلزلې غم په کې خوړل شوی دی او که نه؟
ډېره مننه. ډېر اساسي سوال همدغه دی. نو دې ته به ښه لږ تفصیل ځمه، لږ که تاسو به فرصت ورکړئ. ساختمانونه مخکې د دې نه چې ډیزاین شي، اول باید د خاورې ټیسټ وشي، ځکه چې د خاورې ټیسټ چې تر څو موږ ته معلومه نه وي، موږ نشو کولی چې د دې تعداد محاسبه کړو. کله چې وزنونه د تعمیر محاسبه شي، هغه د خاورې د پټیس چې موږ ته بیرنګ کپسټي وایي په دې باندې تقسیم شي، بیا د اوتومات موږ ته د فرمولې لحاظ باندې مساحت د تعداد راکوي. نو کله چې موږ ته خاورې ټیسټ معلوم دی، موږ نشو د تعداد او نوعیت تعین کړو. ځینې تعدادونه داسې دي چې یو لوخت دي، یعنی سراسر کانکریټ او جاله چول کیږي چې هغه ته موږ مات فاونډیشن وایو ډیزاین کوو. ځنه تعدادونه فیټی دی استریک فاونډیشن چې هغه د متوسط منزل په مزنه مثلا شپږ منزل یا یو منزل ورته مناسبه کیږي اصلا نو دغه ته نظر کې نیول کیږي ځنه بیا ایزولیټډ دی سنگل فټینګ دی چې تر درې منزل مثلا یا درې نیم منزل چې دیتا موږ دغه ایزولیټډ فاونډیشن مناسبه کوو نو بل د خاورې ټیسټ تاثیر په سایت کلاس د دې مشخص کې تاثیر کو دی هم لري چې مثلا غیر د خاورې لاندې د تعمیر هغه برخه چې ورته تاده وي د خاورې نه پورته چې سوپر سټراکچر ورته وایو او خاورې لاندې سب سټراکچر سوپر سټراکچر باندې هم خاورې تاثیر لري ځکه د زلزلې موج په هغه متراکمو دانو د خاورو چې دانی متراکمه یغه کې ډیر سرعت د موج ډیر وي خو کله دانی کلری وي یغه کې کم وي نو ځکه د خاورې ټیسټ چې کیږي موږ د هم په خپلو محاسباتو کې شاملو چې آیا شپږ نوع خاورې د امریکایي آی بی سی کوډ پر اساس باندې چې انټرنیشنل بلډینګ کوډ ده موږ په افغانستان کې هم چې ډیزاین کوو ځکه د غشل کال چې شل کال چې کله افغانستان کې کار وشو دلته کمپنیان امریکایي کمپنیان یې نور راغلل دلته هغه خپل ستانډرډونه ځکه کوي چې موږ مو چې سټراکچرونه ډیزاینو بلند منزلونه ټول په هغه ستانډرډ ډیزاینو یعنی مطابق د ای سی آی کوډ چې امریکن کانکریټ انسټیټیوټ ده د هغه په اساس موږ دلته خپل هغه ارقام چې د افغانستان د صاحبي مطالعات نمونه اخیستي په دې فرمونو کې اچو او هغه مطلوب ځوابونه او دقیق راباسو د تعمیر دغه په مقابل کې ډیزاینو نو تعمیرات د سړي چې سټراکچرونه اکثرا 90% تقریبا نجیب الله او جان چې یو زموږ تاسو د ښه کادرونه نه ده افغانستان کې یو وخت کې وزیر د پایدامه پاتې شوی د رئیس د پاما او سټراکچر انجینر ده ډیر لایق انجینر ده اکثر خلک پیژنې هغه په خپل فیسبوک پاڼه باندې یو ځل لیکلی چې 90% د افغانستان هغه بلندمنزلونه ساختمانونه غیر معیاري ډیزاین شوي دي زه هم دغه لاس کوله کیږي چې په کابل اجتماع کې سټراکچر هم تدریسوم هم دولتي او شخصي بخشونه کې کار کوم یعنی هغه خپل تجربه تاسو وینم اکثرا دغه 90% یا اته وایي چې 93% یا 95% کابل کې او ولایت کې ساختمانونه چې دي د زلزلې په مقابل کې ډیزاین شوی نه دي یعنی تاسو د څه مصوبات نشئ پیدا کولای ډیر کم به پیدا کوي چې یو بلند منزل ته مثلا 9 منزله یا شل منزله یا 15 منزله چې تاسو راوړی راوچوي چې دا نقشې بيدسي ویزه منظور می دغه چې مخکې د دې نه چې پروژه تطبیق شي یا یعنی چې جوړ شي نقشې مکمل یو دولتي با صلاحیت کارفهم ارګان ته ورول کیږي هغه ویزکۍ ګوري چې دا ټیسټ خاورې شوی ده آیا دا د زلزلې په مقابل کې ډیزاین شوی ده آیا د دغه تعمیر کې ټول د برق د آبرسانه د میخانیک د تهویه د سټراکچر د ټول امکانات آیا په کې نظر کې نیول شوی دي کنه کابل کې خود سی او ګلګل میری او د غشل کال کې چې ریاست د مجوز ساختمان چې په شاروالۍ مربوط کیږي د دې دغه مسؤلیت چې د باید څه کړای وای چې تمام د لنډمنځونه چې کابل کې تدقیق کیږي خصوصا کابل کې چې د مرکز او چمن خط د دغه نتیر شوی ده دغه ته باید دوی ټول د قبل لنډمنځونه چې جواز ورته ورکړي چې ریاست د مجوز ورته وای شاروالۍ کې ده د باید دغه ټول نقشې ویزه کړای وای د ټول بخښنه به د سیاوی ویزه هم کړی دي ماته معلوم وو یعنی زه مستند تاسو وای ماته پلاس راغلی ځکه زه سټرکس انجینر یم اکثر یاد ما شاګرد براولم یا به خپل ورسره مخامخ کیدم نو دا به ډیر دردون کوي اوس که کم شدید زلزله هم کابل یا ولایت تهدیدوي نو دا بلند منزلونه مستقیم تهدید لاندې دي اوس خو کم لار هم ورته نشته او د دې ریټروفټینګ چې یعنی تقویه کو هم امکانات دومره نشته دي په دې لحاظ متفق دی زه یو نو دغه پړې اوړي په دولتونو باندې او بل خبره دغه ده چې alternator یو ریاست بل لرله په نوم د کنټرول ساختمان ها چې هغه مسئلت او د دې ناحیه سره امانګي د شاروالۍ هر برخه د کابل کې ناحیه لري یا ولایت کې هم دغه سړي دا نواحي او مسئلت دغه ده چې کله تعمیر یو ځای کې تطبیقي دی دوی راځي هغه نه نقشه غوړي چې ورته نقشه خپله شاروالۍ نه نو د سیاو
bale
یعنی د لګروپ خبره چې وشو یعنی راست خبره وکړو د سیاو رقم یعنی د تصاد بازار روان وو چې یعنی باور کوي چې تامین نه بده ته یعنی پښتن نه ویشوي چې تاسو څنګه جوړ کړو یا بل کړو د تصاد زمينه ډیره و نو دغه د زمون د وطنداران حیات مستقیم تهدیدوي دغه مسله. نو اوس خو چې مخکې هم ما د ټلو تلویزیون سره برنامه لرله په همدې غاړه چې چګونه مو ساختمان های معیاري بسازیم، یا برنامه هم ثبت به وروسته لکه مشکلات چې راغی هغه ادامه چې انشاءالله آینده کې به ادامه ورکو. یعنی اصلا آمد دغه انګیزه ورکول چې تاسو سټرکچرونه ډیزاین کړئ، ځکه زلزله خصوصا افغانستان چې یو زلزله خیزه مملکت ده، نو دغه بالقوه تهدیدوي تاسو باید ټول نقشې ویزه شوي اوسي. نو تاسو وګورئ دغه ټیکاداري سیستم چې تقریبا د همسایه مملکت نه ایران او پاکستان نه افغانستان ته راغی، خلکو خو دومره معلومات نه لرل چې مثلا دغه کانکریټي ودانۍ باید محاسبه شي، د دې عمق، د ګاډر، د دې تعداد د سیخ، حتی د دې مارک د کانکریټ چې مقاومت د کانکریټ فایده باید محاسبه شي، خپل د سیخ ګریډونه باید دقیق معلوم شي. معیاري شرکتونه اوسېده کارونه ونه شول دومره دقیق، فقط یو چا باید باشي ته سپارل او چتنه تر به ورته ګاز کول او چورونه تجور کده به
ډېره مننه. بله، یعنی توجه نه ده شوی متاسفانه. تاسو چې نیوی فیصد ډېر زیات اندازه ده. انجینر صاحب نادم، د کلیوالي کورونو په اړه که خبري وکړو، تاسو مخکې وویل چې څه ډول کورونه مقاوم کورونه دي او څه ډول کورونه باید جوړ شي. رقم چې تاسو یادونه وکړه، شاید اکثره کلیوال زموږ د افغانستان وسونه لري چې جوړي کې، لیکن بیا هم کله چې زلزلې کیږي، افغانستان هم زلزله خیزه وطن دی، کلیوالي کورونه ډیر نه تخریبی شي په هغه اندازه چې موږ په ترکیه کې ولیدل یا په ایران کې کلی وینو. په د ایران په زلزلو کې هغه فلزي چوکاټونه په همداسې پاتې خښتې چپشوي بامونه نړېدلې وي. د دې دلیل څه دی؟ د زلزلې په وړاندې د مقاومې کورونو په برخه کې مې یو چیرته کتل چې وای هر څومره چې ودانۍ سپکوي هغومره یې مقاومت هم زیات وي. که تاسو په دې اړه رڼا واچوئ مهرباني.
مننه. رښتیا هم هغسې دی، په دې چې دغه اصطلاح سنتي کورونه چې جوړېدل، زما په یاد ده حتی په هرات کې چې زه وم، د ګنبدي دغه د ګنبدي خپله په اصطلاح خښتي داسې سره اوډل کېږي چې مقاومت دی د تعمیر اضافه کوي. نو په افغانستان په اطراف کې خو دو منزله او سه منزله نه دي، عموما یو منزله کورونه دي، یا چې ډېرې دو منزله وي هغه کلیوالي چې جوړوي. روغتیا دوی د یا د پخو خښتو جوړوي یا د عمو خښتو جوړوي. نو دغې وجې نه هغه په سر کې هم په اصطلاح کاګل دی، دومره کانکریټ نه دی چې ډېر په اصطلاح دروند واوسي او د زلزلې په وخت کې تلفات ډېر رامنځته کړي. نو بس ضرورت دی چې اوس خو افغانستان کې متاسفانه داسې پخوا لکه انجینر صاحب چې ویل دومره فساد و چې په ټول افغانستان کې چې زه ګورم په کابل کې غیر دی سینمای پامیر 14 منزله او مخابرات وزارت یا کانتینینټل هوټل دغه درې رښتیا ډېر باندې کار سوی او په ستاندرد جوړ شوي دي. دا نور خو کابل ښار وګوري یا نور ولایت کې واقعا دی د فساد لامل نقشی
هستن ویزه سوینه دی. بله، جنر سم خیر پدی خو خبری وشوه دا اوه چې د افغانستان په شرایطو څنګه کول شو چې ارزانه او په عین حال کې د زلزلې په وړاندې مقاومه ودانۍ جوړې کو یا کورونه جوړ کو؟
خوب، افغانستان خوشبختانه چې خاوري د هر شي د پاره مساید مونږ کې ډېر لرو، ریک ډېر لرو، د خپل خاوره چې په خې خې تی وزنی جوړیږي، دغه د یو نعمت د خدای چې خدای افغانستان ته ورکړي. مادن خدا نه دی چې تنه طلا او نقره او سره زر او سپین زر مادن وي، در ټول مادن دی. او همون کوشش دی وشي چې د پخو خوختونه استفاده وشي، په دې چې په خې خې کې هم په دوبی کې سړه ده، په ژمي کې ګرم دی، هم مقاومت یې ډېر دی. په اصطلاح کولای شي چې په اصطلاح د زلزلې په مقابل کې هم دی، د بارانونو په مقابل کې در لحاظ د په اصطلاح تضمین ورکیا مالکانو ته چې آرام خاطر ژوند پکې وکړي.
ډیر زیات مننه قدرمنو اوریدونکو، تاسو له ازادي رادیو د ژوند رنگونه پروګرام اوري. په دې پروګرام کې په زلزلو خبرې کوو. زموږ میلمانه دي ډیپلوم انجینر خلیل احمد نادم او همدارس انجینر سید زبیح الله سادات.
د ازادي رادیو خبرونه اوس شپه ورځ څلور ساعت اوریدلی شي. د ماخام له شپږو بجو د سهار تر شپږو بجو په منځنۍ څپه دولس شپږنوي، او د سهار له شپږو د ماخام تر شپږو بجو په لنډو څپو نولس یوویشت او پنځه ویشت مترو. ازادي راډیو شپه ورځ له تاسو سره.
انجینیر صاحب سادات، ځینې کورونه چې په دې وروستیو کلونو کې په کابل کې جوړ شوي دي ډېر لوی سالونونه لري، هر څوک غواړي چې ډېره لویه فضا ولري، او دا ډول ودانۍ وایي خصوصا ډېرې خطرناکې دي چې بام یې ډېر پراخ وي او منځ یې ډېر پراخ وي، اما په منځ کې ستونونه او یا پایې نه وي. همداسې ده
هغه ساختمانونه چې وایي هغه ته مونږ وایو پنځه درې کې چې وایي ډېر وي، هغه ته مونږ تدابیر لرو چې هغه ته وفل سلب ډیزاینو داسې مونږ په فارسي کې ورته قبلغی ګاډرونه وایو، یعنی منځ کې داسې وړه وړه نور ګاډرونه ورکول کېږي، د یو د داسې ایکس په جهت مثلا یو د وای په جهت، یعنی منظور مې دغه ده چې داسې جالباف غوندې ښکاري ښکته نه چې هغه ته وفل سلب وایي. د وفل سلب په واسطه مونږ کوو چې ډېر غټ غټ وایي رافکو زنه مساجدونه مساجدونه چې ماته راځي چې ډیزاینوم چې وایي ډیر وی هغه لوفل سلاب باندې ډیزاین کوم. خو هغه ساختمانونه چې مثلا لوړ پوری دي مثلا لاس منزله دي یا دولس منزله دي، هغه کې غټي وایي مثلا حدودا د شپږنی او یو مترونه ډیرول، بیا دغه مشکل پیښوي چې د ګاډر هم کم ډیریږي او د زلزله د تخریب لامل هغه ان تاثیر هم ورباندې ډیریږي. ځینې سالونونه چې په کابل یا ولایت کې دي خو که هغه سټیل ډیزاین شوی وي، یعنی فلزي ډیزاین شوی وي، فلز خو ځکه چې سپک هم ده او بل د پراس مونږ ورته وایي چې قیچي پوش په فرسي کې ورته وایي، په قیچي پوش باندې یا په پی ای بي باندې چې یو نو سټرکچر ده چې فلزي ساختمان ده هغه باندې دری ګرګ تاسو به د یو بازي سالونه لیدلی وي چې وایي مثلا ډیرش متر دي یا څلوېښت متر دي یا پنځوس متر دي، همدغه پی وی باندې دری دي. خو دا کانکریټ یوازنه ای به دغه د دنیا کې چې درون ده، او مخې تاسو هم اشاره وکړه خما مطالب ملوثي په هم بیاره چې څومره چې ساختمان درنیږي د زلزلې قوه مغومره ور باندې تاثیر ډیری کوي، ځکه د زلزلې قوه اشتقاق مومي د تعمیر د وزن نه چې فرمولې دغه چې وی مسئله کېږي، وزن د تعمیر زاد دی یو ذریب د کتلې، یعنی وزن د تعمیر چې څومره ډیر وي دغومره د زلزلې تاثیر په تعمیر باندې ډیریږي. نو ځکه هم دغه فلزي تعمیرات چې دي په هغه باندې د زلزلې تاثیر دومره ډیر نه، خو د باد تاثیر ځکه هغه سپک وي ور باندې ډیر وي وړي. نو خبره دی چې دغه غټ سالونه چې دي اکثرا همدغه کټه په هغه چوچوک کې دي چې اکثرا ډیزاین شوي نه دي، لکه مخکې چې شو ډیزاین شوي نه دي، نو دغه انده کې داسې مشکل ورته پیښوي چې موږ ډیفلکشن ورته وایو، چتونه داسې خامش کوي یا مثلا را زړندېږي داسې لږ ډیفلکشن کوي. منظور دغه چې یو کله کله پنځه سانتي یا اووه سانتي داسې منځ دغه منځ کې د چت داسې راښکته شي دغه سی بیا پاتې کېږي. نو دغه زه بیا هغه کوي سړی سخت ضروري چې دا زه څنګه وکړم اوس چې چپای کمه پرېږدمه. اوس یو ساختمان چې تقریبا دوه هفته نه ښځو ته معرفي شوی یم، هغه چتونه یې چې دولتي ساختمان و خو درسته دقیق سوی نه و، په همدغه شل کالو کې بېغوري ورته سوی و، دولتي و خو چتونه یې همدغسې ډیفلکشن کړي. نو په دې اړه یعنی ډیر مشکل دی ورخه کې
بره ډیر مننه
چتونو.
بله ډیر مننه، سلامت اوسئ سادات صاحب.
د ازادي رادیو خبرونه اوس شپه ورځ څلور ساعته اوریدلی شي.
د ماخام له شپږو د سهار تر شپږو بجو په منځنۍ څپه دولس شپږنوي،
او د سهار له شپږو د ماخام تر شپږو بجو په لنډو څپو نولس یوویشت او پنځه ویشت مترو.
ازادي رادیو شپه ورځ له تاسو سره.
یو پښتنه بیا د موضوع تر ازو چې د زلزلې په وخت څوک د ځان د ساتلو لپاره مخې تر دې چې د موضوع تر شو نادم صاحب، د کابل غونډې شار چې د زلزلې په کرښه پروت دی، ستاسو په نظر د لوړو ودانیو ته ضرورت شته؟
زه فکر کوم چې نه، په دې چې تاسو وګورئ داود خان د وخت ظاهرشاه داود خان دا ټول وختونه کې دوی اجازه نه ورکوله. دا تاسو وزیر اکبر خان سره تاسو ګورئ ټول دو منزله دي، صرف فقط دوا یو د مخابرات وزارت موږ دولت او د سینوای پامیر هغه هم ډېر په لوړ ستاندر جوړ شو. په دې چې واقعا افغانستان زلزله خیز دی، خصوصا کابل چې پر دا کرخ باندې چې په نوم د بلاک د پغمان یادیږي چې دا کرخ تر چمن پوری ځي، نو پر دې کرخ باندې پراته ده. موږ په جوډیزي او کارتوګرافي لوی اداره کې چې اوس هغه یو ریاست دی، هلته موږ نقشې لرو د جیو دینامیک په نامه یو پروژه و چې ما خپل دا کار کړی دی. یعنی پر دغه کرخو باندې موږ پروژه جیو دینامیک جوړ کړی دی چې که چیرې دولت وغواړي کولی شي دا کرخې منظم موږ پیدا کړ جیولوجستان په وسیله، او ټول معلوم دی چې پر دغه کرخو باندې بل عامل منفعه تاسیسات باید جوړ نه شي. او په کابل کې پخوا موږ ما مخکې هم وویل چې په نوم د تکنوګین په نامه یو پروژه و چې موږ هر شپږ میاشتې د کارتوګرافي انجینران اندازهګیري کوله، او په دې چې دولت ته تضمین ورکي یا دولت ته یو اطمینان ورکي چې قشر د مځکې دننه په کابل کې کوم دومره تغییرات غیر متجانس نه دی چې خطر پیښي. یا حتی په هر ولایت کې ضرورت دی چې دغسې تحقیقاتي مراکز همیشه فعال وي، په دې چې دغه علائم د زلزله یا تغییرات دی د مځکې د قشر پیشبینی کېدای شي او موږ لیدل شو دغه اندازهګیري په اساس باندې. نو دغه لپاره زه بس ما نظر دارم چې باید اول خو دولت باید استاندارد اداره همیشه د تولید د پیسه د وارداتي مواد ساختماني مواد باید سخت تر کنټرول لاندې ونیسي چې هغه سیخ ګل دی که سمن دی چې هلته وارديږي، یا دننه افغانستان کې تولیدیږي باید استاندارد په نظر کې ونیول شي. په دې چې هغه انجینر چې ډیزاین کوي ساختمان دوی خپل محاسبه ټول په استاندارد په حساب کوي، دوی خو نه پوهیږي چې دغه سیخ ګل مثلا چې دولس میلی دی، اته میلی دی، څوارلس دی، اتلس دی، څو دی، ستاندارد کوم دی نه، دوی ته معلوم نه دی. دغه دپاره ضرورت دی چې دغه باندې باید کنټرول وشي او نقشې چې جوړیږي باید منظم. اول تاسو وګورئ چې دا ټول بلند منزل تعمیرات یا دغه ساختمانونه چې جوړ شوي دي ټول سپټیک څاګانې لري، دا ډېر خطرناک دی. هم اوبه خرابوي، هم په اصطلاح دولت باید د کانالیزیشن پیسې کې باید سخت تدابیر ونیسي چې دغه ټول ساختمانونه اوبه دغه سپټیک چادي نه دا ټول فاضلاب دی یو خواته یوسي بته دي په اصطلاح ریسایکل شي چې هم بته استفاده وشي، هم د نورو موادو نه استفاده وشي، هم په اصطلاح د اوبه ذخیره د مځکې لاندې اوبه کمی نشي. دا ټول هغه عوامل دي چې تاثیر کوي پر قشر باندې، پر زلزلې باندې، په نورو مسایلو باندې.
ډیره مننه انجینر صاحب. نادم انجینر صاحب سادات، د زلزلې په وخت څوک خلکو ته ستاسو سپارښتنه څه ده؟
ډیر ښه. د زلزلې په جریان کې او د زلزلې نه مخکې دغه په دوه فازو باندې تقسیمېږي، او د زلزلې نه وروسته هم په دې فاز باندې تقسیموي شو. نو د زلزلې نه مخکې اول خو تدابیر زموږ تاسو باید دغه وي چې مثلا د غټ غټ قندیلونه دي، د دې لاندې حداقل څلوېښت قرار مونه لري. مثلا موږ تاسو چې په اوس پوهیږو چې مثلا دغه زلزله چې هغه ورځ وشوه دا ځان ته افترشاک لري، یعنی پس لرزه چې ورته وایي. نو دغسې وقایعو کې چې ذهنم ګمان کوي چې آینده کې به یو زلزله وشي یا نږدې و کې یا وروسته کې، نو دغه غږ قندیلونو لاندې کېناستل، ډوډۍ خوړل یا مثلا هر مسئلې ته کېناستل دا خطر لري. او بل هغه زوړن چیان مثلا یا یو غږ تلویزیون ده یا بل دې سړی چې لاندې ورته کېني، دغه شیان باید یا خصیح مستحکم شي په دیوالو، یا باید تر حد امکان هغه په یو داسې ثابت ځای باندې کېښودل شي چې زلزلې په وخت کې پر چا ونه غورځي، یا که ماشین لاندې موږ تاسو تملولای نه هغه باندې ونه غورځي، دغه څه خطرات شته. نو همدغه څه مخکې د زلزلې لپاره مثلا تدابیر چې مخکې باید ونیول شي، اوس خو الحمدلله موبایل موږ تاسو لرو، هغه کې هغه لایټ شته چې که شپه تیاره وي چې موږ تښتو، که شپه کې زلزله وشي چې ځان خوب نکوي، یا کوم ځای نه سړی ونه غورځي، زینې په لاره یا بل شی، په پخا کې باندې سي نو اوس ګروپ خو په دې کې شته کنه په اضطراري حالاتو کې باید ګروپ هم دغه څراغ د لاسي څراغ د اکسسیبل وي یعنی د ام دغه بیت یا تخت څنګه وی چې سړی که مشکل پیښیږي دا فتح نه هغه په لاس کې واخلي او ځان ته نجات ورکړي نو بل داسې تدابیر ډېر شته چې زلزلې نه مخکې باید په نظر کې ونیول شي بل دغه ده چې زلزلې په جریان کې موږ شوي کړو زلزلې په جریان کې چې موږ اول خو په نورو داسې ستانډردو مملکو کې او ستانډردو تعمیراتو کې ایمرجنسي اگزیت شته چې مثلا زلزلې په وخت کې غش په زینه باندې زیات نه شي سړی کولی شي هغه ایمرجنسي لارې نه لاړشي نو افغانستان کې خو تعمیرات داسې معیاري مهندسي شوي نه دي اکثرا نه چې داسې ایمرجنسي لاره نه لري او بله خبره دغه ده چې زینه خپله په سټرکچر ډیزاین کې لورې معمولا مثلا 1500 کیلوګرامه په متر مربع 200 کیلوګرامه په متر مربع باندې ډیزاینېږي دغه چې یو عادي اتاق 300 کیلوګرامه یعنی دوه چنده دغه اندازه زلزله او دغه څه نور مسایل په نظر کې نیول شوی دي وزن یې فاین نو په هغه امکان مثلا لفت نه استفاده ونی شي ځکه مثلا احتمال لري زلزله په وخت خو یو قاعده دغه ده چې باید برق ګل شي مکمل ځکه احتراقات ونی شي کار جریان کې نو کله برق ګلېږي لفت هم ورسره ګلېږي څو پلس کې بند پاتې نه شي نو تر هغه امکان کوشش وکړي د خلک چوز قابل کین یا پار ځای کې په بلند منزلونو کې اوسېږي نو ډېر په آرامۍ سره ځان دې د زینې لارې بهر وباسي نو یو ټوک او کم که خلک په دې فکر کې وي چې ولر زلزله کیږي ځکه یو زینې نه استفاده وکم خو زلزله په جریان کې د تامین چاته نشي خو کبیا هغه سی واقعي زلزله او قوي زلزله وشي سړی دومره مهلت نه ورکوي چې زینې پوری ورسېږي نو هغه زلزله چې چاته مهلت ورکوي چې تر زینې ورسېږي تعبیر دې چې دومره مولات اتمن ورکړي چې تر بهاره پورې شي کوي
لیکن ک ودانې لوړې وي او سړی فکر کوي چې وتای نشم په کور کې دننه په اپارټمان کې دننه پاتې کیږي نو البته بیا کوم ځای انتخاب کی ځینې ځایونه دي چې شاید تر نورو خوندې وي
ډېر خلک نو موږ یو قاعده د ټرینګل په نامه هغه شایان چې مثلا د چټ نه راغورځي یم چې مثلا یو میز ده د دې مستر سان یو اوس خو ځکه د سټا سیریز نه چې هغه ترنګل تاسو په بډی لانګویج باندې تاسو کوم څه کوي سي مثلا دا که چې هغه ترنګل په یعنی مثلا په موقعیت کې سره ځان ته قرار ورکړي چې کچه ووم ګرځي د الوار د دې میز پر څنګه ولګي چې موږ مسؤل اوسو بل هغه قاعده ده چې کمیاری تعمیر ډیزاین شوی یی فاطمه د زلزله په مقابل کې ډیزاین شوی دا کابل کې هغه تعمیرات چې ډیزاین کیږي هغه د سپیشل مومنت ریزیسټنګ فریم موږ ورته وایو د دې په مقابل کې ډیزاین کیږي ځکه کابل د ډیپ کټګوري کې موقعیت لري د زلزله چاته ایس ایډیاک یعنی ټیکنیکل چلو شو د دې موثبات غوړي سره یو ریکم کټګوري کې ده په کابل چې کله موږ موثبه کوو د دې ډیپ کټګوري کې راځي دا ځکه باید مکمل تعمیرات د سیخباندی د لحاظه دا غسیخونه سره جنکیږي د دې مقطعه نه به سپیشل مومنت کې فرق هیڅ ځل تک تفصیل ورته خلک کوي نو مسله دا کې ده چې په تعمیر ستاندارد ډیزاین شوی وي سره کوي چې زلزله په وخت کې چې هغه مرتفع منازل کې وي عمل تل تنسي څه مشکل نشته خو که تعمیرات د ستاندارد ډیزاین شوی نه خو اصل کوي چې دا مشکل څه چې مثلا همدغه ونړيږي یا مثلا ګارډر کراکي کی یا همدغه یو بل جالب خبره ده که چې متاسو دغه عادي ځان کې کلیدلې د یو لارګي چې عمود د سپورت یونی شو چې د سپورت خوره او دغه پورته سره ډیر خوريږي دغه د دا د تعمیر هغه کوم څه کوي د زلزلې په انجینری کې دغه څه ده پورته منازل ډیر خوريږي د ښکته نه بیا د زلزلې په مصوبات کې چې مونږ کله ډیزاین کوو کریټیکل یې دغه تقریبا د زلزلې قوه مثلا شي دا د مرکز سکن د دې مثلا کې واقع کیږي مثلا ک لاس منزلې معمولا د دې دریم او دویم او څلورم منزل په دغه وضعیت کې کریټیکل موثبه د دې هغه دی
بله
درفت موثبه موږ ته وایي چې انجینري کې نو
خبره مې دغه
و چې تاسو دې تاسو ول چې د میز لاندې مثلا ک میز نسبتاً کېدې شي خوندي څوک پات شي نورو کنجونو په برخه کې هم د سی ویل کیږي چې په ودانه کې کنجونه په نظر کې ونی سي ممکن نور خوې ول بشي او کنج روغ پات شي
بله خو کنج دغه یو ځای دی موږ په ټول په یو چې کنج د جان نه تشکیل شوی دی د کنج د تقاطع د دوه ګډرو یو پای نه ده ځکه هغه کنج مقوی زنده دی فهمید او دغه وسطی فضای چې دی مثلا د ګډر د خېټه لاندې یا مثلا د مرکز لاندې چې موږ کله قرار نیسته احتمالا کله د غذای نه کراکو کې موږ صدمه را رسیدیا د چت په مرکز کې چې راځو د زلزله په وخت کې چې عمودي قوه د زلزله چې مرکبي عمودي موږ ته وایي ډېر وی نو تعمیر تدې چې زیات کور کوي عمودي او دغه چت ځای په ځای د اتاق منځ ته راځي نو به تر انده چې واغ کنجو کې او کنجو کې د سیندې چې اکثرا شون هنګ یو د سيزونه نه چې په موږ باندې راو
بله او بل دغه چې په هغه وخت کې سړی ولارد به تر ده پروت به تر ده ناست کوم حالت کې وي
ولا خو په د تیبي له لحاظ مثلا سړی چې درېدلې ک زلزله دې ځسي سړی وګرځي د درېدو په حالت کې احتمال د چوغ وګرځي سړی چې څه ولګيږي نو به تر انده چې مثلا د ناست د
نیمه ناست وي بله
او نیمه ناست وي چې کله چې تاسو کې زلزله نور و درې ده اندغه کوټه دې مثلا خپل اپارټمنټ دی وتړي او کته دې ستاسو شي
ډیره زیاته مننه پرونی وخت هم پای ته رسیدلې دی له محترم انجنیر خلیل احمد نادم او همدارس سید زبیح الله سادات د چارو د ادارې د سټراکچر لوی انجنیر څخه ډیره مننه چې په دې خبرونه کې ګډون وکړ لا تاسو درنو اوریدونکو هم منندو یو د ازادي رادیو خبرونه څلور بیر ساعته اوریدای شي
مکتب تا سبائی دا خار کے روان قاتل خبر کری جی زندگی دا خار کے روان چنے مکتب تا سبائی دا خار کے روان قاتل خبر کری جی زندگی دا خار کے روان سرسری دا خار کے روان قاتل خبر کئی چی زندگی دا خار کے روان خوات جنگ دے بم دے ٹوپک دے بم دے ٹوپک دے کرکا کینا بلخوا سندرے آوا شکیدہ خار کے روان قاتل خبر کے جی زندگی دا خار کے روان
سپ بنو دا سپ بنگڑو دا سپ بنگڑو دا سپ پیسو دا او سپ زڑونو ہم جواری دا خار کے روان قاتل خبر کئی جی زندگی دا خار کے روان در سے ختلم در تمی وانا قتل وام بخا در سے ختلم
ساعت